السلام علیکم دا زده رادیو قدرمن اوریدونکو د دې یو ساته پښتو خبرونه په سر کې موزه قاسم سلیمان او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ هر کله کو په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او خبرې مطالب درته لرو په د سر موضوع مو په راپورونه کې دا ده چې ولسمشر اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې روسي ته ولاړ سي څو هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي نور مسائل هم لرو خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا یو شمیر مسولینو پر امریکا تور لګولای چې د اداري فساد مسله ځکه راپورته کړي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نسو د غرض د امریکا د بارنۍ چارو وزیر جان کری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بارنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي دا هرڅه وروسته درته وړاندې کیږي لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه سفیر الله ستانکزی اوروي
افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکارۍ سازمان شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد دې جرګې ته ولیږي او د انتخابات خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر کارکوونکي له دندو لرې شوي د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي سوداګر او اقتصادي کارپوهان راتلونکې میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري د ولسی جرګې غړیو له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شوی خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لیرې شوي دي د کمیسیون یوې غړې شریفه زرمتی وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم دغه کارکوونکو قرارداد په همدې مې میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ سره کې نه لګیږي
بدبختانه باید ووایم چې نړیوالو کله چې خپله بودیجه قطع کړه په کمیسیون باندې د همغه وخت را پدې خوا دولت دا امکان نه لري چې د زرو کسانو په شاوخوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارمندانو ته په عاجله بڼه باندې ورته معاش ورکړي
میرمن شریفې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالیې وزارت سره خبرې روانې دي د دې مخکې د دغه کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته ویلي وو چې نړیوالې مرستې ورسره بندې شوې او له امله یې کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکوونکي له لاسه ورکړي او د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر وایي په راتلونکو سلو ورځو کې به د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو هڅه کوي او سړې خونې جوړوي اسد زمیر نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د خپل کاري پلان د بیانولو پر مهال وویل چې د دغو ټولو پروګرامونو د عملي کولو لپاره بودیجه په واک کې لري ښاغلي زمیر وویل د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو لپاره به د اوبو لګولو پروژې پیاوړي کوي د باغدارۍ مالدارۍ او تحقیق برخو ته به هم کار وکړي تر اوسه پورې دریو وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي او تمه ده دا لړۍ د ولسمشر لژمنې سره سم همداسې دوام پیدا کړی دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید تر اوروي
د بلوچستان ایالتي حکومت نن درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ د هغو کسانو کورنیو چې پرون د وسلوالو په حمله کې ووژل شول نن په کوټه کې د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کښېنستل رپورټونه وایي د پاکستان پولیسو نن د دې کسانو د خورولو هڅې کولې د کوټې ښار په 40 کیلومتره کې د مستنګ په سیمه کې پرون یو شمېر وسلوال کسان دوو مسافروونکو بسونو ته وختل او شل تنه یې ووژل په دې پېښه کې یو تن زخمي شوی و په دې حمله کې د توکمیز تعصب نقشې لیدل کېږي ځکه عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسانو بلوچانو پښتانه سره بیل کړي وو او یوازې پښتانه یې وژلې دي د پیښې یو عیني شاهد وحید ازادي راډیو ته وایي
د اف سی پورډې کې څلور کسه روډ تر اوختلو ولګاډي ودروه استاد ګاډي ودروله ول دوه کسان را وختلو شاته لاړو ټول تل ډاکټر سیه کم چې نر خلک دی هغه ټول ډاکټر سیمه ټول ډاکټر سولو چې ډاکټر سولو بیا هغه زمر یو لین جوړ کی هغه ډیر مایرول هغه ټکان وکولو مړګر پر وځ باندې پرې وتلو بیا هغه رالو دغه نور ملګریم رالو بیا
هیڅ وسلوال جلی تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. یعنی شاهدان ویلي چې حمله کوونکو د پاکستان د امنیتي ځواکو کالي یا یونیفورم اغوستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې د دغو خبرو په اړه پرون په واشنگټن کې وویل
We believe it's possible to achieve a comprehensive
The way mush bawar le roche de jun tar akhir ba de Tehran da chumi program pa ra har khis tarun woshi John Kerry pa de ara de barnui char la wazir jawad zarif sara khabari kawi de Iran da chumi program pa ra de mafkin hai kedo ta de jun tar akhir zarb la jal takal sawai de amrikai charwa ki wai par Iran fshar na ziyatawi so iranian par janjali masailo jidi prekri wakri د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فیفا مشر ته ټلګرام استولې او هغه ته د بیا ټاکل کېدو لامل مبارکي ویلې ده. د کرملین خبر پاڼه وایي چې ولسمشر پوتین دا لري چې د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی دی او دا ټولې خبرې به په نړۍ کې د فوټبال د محبوبیت لزیاتې دوسر مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ پلاټر پرون یو اربیا د انتخاباتو په پایله کې د ادارې د مشرتابه لپاره وټاکل شو. د وویل
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دا وایي زه ستاسو منندویم چې دا وی بلی څلور کلنی دورې لپاره مو وټه کلم چې دا بیړی به چلو ما دا بیړی به بیا ساحل ته ورسو ټاکل سوی چې په 2013 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیا کې وسی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولې چې د اداري فساد مسله یې ځکه په راپورته کړې چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نه شو او اوس د غچ اخیستلو هڅې کوي. د فیفا پخوانی مرستیال مشر جاک وارنر چې روانمونی په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسله ډېره شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي چې فیفا د دې لپاره چې په 2020 میلادي کال کې کوربه نه دی انتخاب کړی تر فشار لاندې کړي. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سیپ پلاټر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سیپ ویلی دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاب پښتنې راپورته کړی دي. دا هغه کلونه دي چې د سیپ په وینا امریکا او بریتانیا غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانه وي او د امریکا متحده ایالاتو د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو پوځي کولو او په سیمه کې د پوځي فعالیت د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون په سنګاپور کې ویلي چې موږ د ټولو لانجو سوله ییز حل غواړو او د دې لپاره باید ټولې خواوې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو او د سیمې د پوځي کولو هڅې ودروي. امریکا څو ورځې وړاندې وویل چې د چین حکومت په جنوبي سمندرګي کې د توپ ویشتونکي ګرځنده یا موبایل دستګاه ځای پر ځای کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ویلي چې د سیمې ته د پوځي وسایلو د لېږدولو هڅې باید ودرول شي. د ویلي چې فلیپین، ماليزیا او تایوان هم د چین د جنوب په سمندرګي کې د یو شمېر ځایونو د نیولو هڅې کوي خو د چین حکومت په دې برخه کې ډېر چټک او پراخ کار پیل کړی دی. د کارتر په وینا د چین حکومت په تیرو 18 میاشتو کې زرګونو متر مربع سیمه په دغه ځای کې نیولې ده.
غواړی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه بیا ولولي یا یووري د ازادي رجو پر وې پانیسته ازادي رجو ټکی اور کې آدرس دی. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي او هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ولسی جرګې نن په حکومتي ادارو کې د مقرریانو په اړه بحث وکړ او په ځینو ادارو کې وروستۍ ټاکنې ناسمې وبللې.
که تماما معیارهای شایستگی لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم خانواده اندیوال و رفاقت دامن میزنم
د کابینې د غړو د سلو کاري ورځو د معرفي کولو په ترڅ کې نن د کرنې او مالدارۍ وزیر خپل پروګرامونه تشریح کړل او ژمنه یې وکړه چې په دغه وزارت کې به ډېر درېدلې کارونه له سره پیل کړي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې وسلوالو تېر ماښام د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شل تنه مسافر په ډز وژلې. له معمول سره سم د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ځوانانو د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟
او پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم تر خبري سرویس وروسته استه. ملتیا مو وکړئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ چې په سترو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه او په اکثرو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو خپرونې لري. ولسمشر اشرف غني به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهوري ریاست په دې کنفرانس کې د افغانستان لخوا د جوړې سوې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاتوي چې د کنفرانس په څنډه کې به ولسمشر غني د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هم دغه کنفرانس د سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ په برخه کې ډېر مهم ګڼي. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکې غونډه په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم پکې ګډون وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او د دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به د دغه کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله محب د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د دغه کنفرانس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کانفرانس کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرانس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولې تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکې غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډېر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د خو سهولتونو زمينه برابرول شي.
دا زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د اپریشن مودلار او د دې مسایل په ارتباط باندې. دا چې چین هوا ډېر زیاته علاقه خوده لري او په دې دغه کې ساتي مرسته وکړي او امیدوار یم چې
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې هیوادونو ته پرې قایل دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د افغانستان ولسي جرګې نن د حکومتي ادارو کې د وروستیو مقرریانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او هغه یې له معیار سره سمې ونه بللې. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اساسي تشکیلاتو قانون دې جرګې ته واستوي تر څو تصویب سي. د دغې جرګې نننۍ غونډه زموږ همکار اسدالله الدین څارلې ده او په اړه یې معلومات راکوي.
ډیره مننه سوله مل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، وروسته دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په دفاع وزارت کې ځینې مقررې وکړي او دغه راز ملي امنیت په عمومي ریاست کې، نو د افغان حکومت دې ګمارنو او مقرریو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي او دوی وایي چې په دې مقرریو کې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، مسلکیتوب ته پام نه دی شوی او یوازې د قوم او ګوند له مخې دغه مقررې شوې دي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنې هم تر ډېره په همدې مسایلو راڅرخېدلې. ښه چې د دو تنو وکیلانو فکوري بهشتي او نقیب الله فائق لاندې څرګندونې او انتقادونه واورو.
ټولې هشت مې گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایه مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی.
که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
باید وایم چې په دې وروستیو کې دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم سانګزای ولسمشر معرفي کړ او دغه راز د دفاع وزارت لمړی مرستیال او لوی درستیز دغه راز راپورونه وایي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې د ملي امنیت دوه مرستیالان له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. راپورونه وایي چې د ولس چې د ملي امنیت د ریاست دوه مرستیالان یما کرزای او حسام الدین حسام له دندو لرې شوي او پر ځای د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی او دغه راز ولسمشر د بخوانی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم ټاکل شوی دی. د اجمل عبید عابدی ګمارنه د ول د جمهور د ملي امنیت د ریاست د مرستیال په توګه خپل اشرف غنی احمدزی هم په ټویټر پانه کې تایید کړی دا هغه ته د دند مبارکي ورکړی ده. د وکیلانو د دې انتقادونو او د دې بحثونو وروسته د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې حکومت باید ژر تر ژره د حکومت د تشکیلاتو اساسي کرخې دوی ته ورولېږي تر څو دوی په دې برخه کې غور وکړي. ښه ده چې د ښاغلي ابراهیمی لاندې خبرې هم واورو.
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده و باز امیر ما پیگیری میکنیم که باید ایر روان بکنه که تا از این نوعیه مشکلی که ما داریم، مشکلی که مردم افغانستان داره، باید رسیدگی صورت بگیره.
باید وایم چې افغان حکومت له دې وړاندې ورته انتقادونه رد کړي دي او ویل دي چې دوی په مقرریو کې تل د مسلک اصل په پام کې نیسي او معیار ته پام کوي او وایي چې ټول مقرری د ورته او په اساس باندې کیږي.
بله، لودین صاحب، ولسی جرګې غړو نن دا ونویل چې دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې بعد د دفاع وزارت کاندید معصوم سانګزی دوی ته ورسي او د دې لپاره د باور عدم اعتماد رای صندوق کې شول سي داسې غوښتنه نن مطرح کړه.
بله، د معصوم سانګزی خبر هم نن په ولسی جرګه کې یاد شول. د ولسی جرګې اداري هیئت وویل چې معصوم سانګزی دوی ته معرفي شوی دی د دفاع وزارت د کاندید په توګه، خو غوښتنه وکړه چې باید د تحصیلي اسناد او دغه راز د دوګونی طبیعت موضوع ته د حکومت له خوا نه واستول شي تر څو دوی هغه اسناد وڅېړي او له هغه وروسته ورته وخت ورکړي چې خپل پروګرام تشریح کړي او له هغه وروسته به معصوم سانګزی ته د رای ورکونې صندوقونه کې خدل کیږي. معلومه شي چې ولسی جرګه به ورته د باور رای ورکړي او کنه.
بله، اسدالله الدین، ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، اسدالله الدین چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکې د حکومت په سطح په روسي مقرریانو اندېښنه څرګنده شوې او له حکومت څخه د غوښتل شوې چې باید د مقرریانو د قانون مسله دوی ته راجی کړي چې دوی د قانون تصویب کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغاشنا رادیو خبرته مو وارد لچې پر همدې څپو باندې د ماشام دوه بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خودم کړي د ازادي رادیو خبري مسایل تعقیبوي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزیر وای په سلو لومړی ورسو کې به د وزارت دسکا په حرکت راسي او ډیر دریدلې کارونه به له سره پیل سي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې له رسنۍ سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او ویویل چې دا پلان یې ټولو ګواښونو ته په کتو چمتو کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د یوسف زدران چمتو کړی راپور ته.
د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ په دوام د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د خپلو سلو لومړیو کاري ورځو پروګرام له رسنیو سره شریک کړ. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي په راتلونکو سلو ورځو کې د هیواد د کرنې او مالدارۍ برخو د ودې لپاره یې داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په تطبیق سره به یې ډېر خلک د بدلون احساس وکړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلېدو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي.
هر بخش بر ما کارهای عمده است. در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جیب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها. یعنی در هر بخش ما کارهای عمده ای را تطبیق میکنیم. کارهایی است که مردم احساس ازیره کنند که حکومت امراشان همکار است و کارهایی است که ما برنامه های دراز مدت طرح میکنیم.
ښاغلی زمیر وایي د هیواد په 5 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي. د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي. د باغونو 3500 جریبه ځمکه بیا رغوي. د باغدارۍ لپاره پالیسي بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو کمیدو لپاره کار کوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کېدو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یو کال کې به د 1.5 ټنو غوښې ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به یې خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر داسې مهال خپل پلانونه تشریح کوي چې له دې وړاندې د سوداګرۍ او حج او اوقافو وزیرانو هم خپل سل ورځني پروګرامونه له ملت سره شریک کړي دي. که څه هم د افغانستان ځینې وزارتونه او کله کله ادارې د کافي بودیجې د نشتون څخه شکایت کوي، خو د کرنې وزیر وایي د سل ورځني پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بل خوا د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي د کرنې وزارت د سل ورځو ټول او په تېره بیا د اوبو لګولو لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کرنې پوهنځي استاد ډاکتر میراقا حسینخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسېږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
که چېرته دغه نقطې چې د یادې کړې که د کار وشي او یا عمل جامه ور واغوستل شي، افغانستان به له اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت کې قرار ولري. دلته فقط مهمه خبره داره چې یو ټیم په صداقت پر استوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي. انشاءالله امیدونه شته چې دا کار ستراتیژي ځکه چې وزیر صاحب هم که چې موږ ورته ګورو توانایي شته. یو ځوان ده، بااحساسه ځوان ده، تعلیم یافته ځوان ده.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره دلچسپي لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي. د چارو کارپوهان وایي که وزارتونه روغتیا وکولی شي چې په سلو ورځو کې دا کارونه چې له ملت سره ژمنه کوي بشپړ کړي، تر ډیره به په افغانستان کې بېساري کار وي.
جوان
سری کښه پولیس او یو سویلی
آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ للارې ترلاسه کړي. او د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې او ټویټر پاڼې ادرسونه به دي facebook.com/azadiradio او twitter.com/azadiradio. تاسو کولی سي په دې پاڼو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي معلومات، خبرونه او راپورونه ترلاسه کړي. د کابل چاپ ورسپانو نن په زیاترو مطالبه کې د افغانستان په شمال کې موجوده نامنیو او دغه راز د ولسی جرګې د مشروعیت په ارتباط باندې ځینې مطالب خبره کړې دي. د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین دغه ورسپانې کتلې او په اړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالبه او تبصرې یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نامنیو
او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه عام خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستې چې ویلي دي که حکومت دې کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشې به ورته په لوی سرخوږي بدلې شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نه شي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یوویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنې شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده. مینه سرګردان هغه افغان هنري فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې سوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغانې ژوند انځور سوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراګ ته تللی دی او د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر ګواش له ده سره خبرې کړې دي. له ده سره د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د ورتګ په اړه پوښتلې دي. ښاغلی برکی په ځواب کې وایي
زمونږ د چک جمهوریت ته راتګ هدف په دې کې و چې دلته زمونږ فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دورې چشنواري او سینمایي فلم چشنواري کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم په استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشنواره کې.
مرکې صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې دې فستیوال کې انتخاب سو؟
د دې فلم د په ځانګړتیاو باندې چې خبرې باید وکړم د دوو بودو له نظرونه باید چې مختصر باندې باید چې توضیح ورکړم. اول تخنیکی مسله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې د افغانستان په نوم چې جوړیږي د خپل تخنیک له لحاظ د سینمایي تخنیک له لحاظ د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې د دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې پخوا په اروپا کې په 1985 کلو کې دا تکنیک امتحان شوی د ځینو لوړو لویو کارګردانانو یا ډایرکترانو لخوا او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تکنیک کې په کار اچوله. او په دوهمه برخه د خپل د تیم و موضوع په اساس باندې چې فلم د لیدو وړ ده په دې خاطر چې دغه فلم د یو 12 کلنه انجلۍ چې د سفروش ده د کابل په بازارو ښارو کې د ده د ژوند تصویرګر ده یا تصویری د ژوند او په دې خاطر دا فلم د خپل خصوصیت په لحاظ باندې د انسانانو د مصائبو زجر و بلا چه دیگی کاغی یا تجربه کهی امدا اوس من افغانستان که ده دیگه و مسایب و پباره کده دا فلم هیچ کم سیاسی قومی اختلافی اختلافات ایدئولوژیکی نوری ارخی نلری.
تر اوسه په افغانستان که ده نه او ده باندی ده دی فلم هرکلی پا چه دول سویدی؟
ده دغه فلم هرکلی دیر مثبت و او دیر به منگل نظره او د واقعیاتو په اساس باندې ډیره زیاته وه. په دې خاطر چې اول د پرنیوال سطح کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم فستیوال ته انتخاب شوی و د فبر په میاشت کې. 15 واره هلته نمایش ورکړل شو او بیا د دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو. دوه هفته مخکې درې هفته مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم په کابل ښار کې نمایش ورسه. اول افتتاحیه رسمی په افغان فلم کې و، دویم د هاریوب په سینما کې و د عامه خلکو لپاره، او یو وارې هم د کاناډا په سفارت کې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل شو.
د امینی سرگردان افغانی فلم پروڈیوسر چې د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره مرکه درلوده. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د اقتصادي خبرونو په اړه هم معلومات درته خپریږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. نور بیا لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد دی جرګې ته واستوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. په بلوچستان کې ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شول نن د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کېناستل. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله یې ځکه راپورته کړي چې له دوی غچ واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې وکړي.
اوس هم په مکړې وروستو اقتصادي خبرونو ته
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي پسرلی به په هرات کې د سلما بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت د اوبو د برخې معین شجاع الدین زیایي ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي او تخنیکي ستونزه نسته او د یادې پروژې کار د مخکني پلان سره سم روان دی. ښاغلی زیایي وایي د دغه پروژې کار به د ژمي تر پیلېدو مخکې پای ته ورسیږي او په ژمي کې د اوبو د ذخیره کولو وروسته به راتلونکی پسرلی د سلما بند برېښنا تولید کړي. چارواکي وایي د سلما بند 240 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او شاوخوا 45,000 هکتار ځمکه به په دایمي توګه خړوب کړي. دغه بند د هند په 115,000 ډالر مالی لګښت جوړیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزیر وایي په سلو لومړۍ ورځو کې به د وزارت دستګاه په حرکت راسي او ډېر د ریدلي کارونه به له سره پیل کړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او وایي دا پلان یې ټولو ګاښونو ته په کتو چمتو کړی دی. له دې سره د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي په افغانستان کې دې برخې ته پاملرنه مهمه او د خلکو دلچسپي ډېره ده. دوی وایي که د پلان مدیریت سم وسي دا وزارت کولی سي ورڅخه بریالی راووځي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر باید د جون میاشتې په لومړیو کې د شانګهای د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور ریاست د مطبوعاتو د دفتر سرپرست حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د اجنډا په ټاکلو کار روان دی. په دې کانفرانس کې تر ډیره د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه او په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري خبرې کیږي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني اویا بوله، یو یورو 15 افغاني شل بوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني دېرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپېته بوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني لس بوله، زر ایراني تومن 10 افغاني شپېته بوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغاني.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. خو ستاسو راپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. په فراه ولایت کې د اونابګل مشاعرې نهمه کلیزه تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د کابو 1500 فراهي شاعران او د شعر د مینوالو په حضور ولمانځل سوه. په دغه مشاعرې کې ګډون کوونکو شاعرانو د افغانستان پر اوسنیو حالاتو خپل ترتیب شوي شعرونه راغلو کسانو ته وړاندې کړل. نور حال له فراه څخه زموږ د همکار په راپور کې.
دا ناب گل مشت هر وقت پسرلی را ولا غوچه گلان که هر سیم گلالی را ولا
تا در مشاعره که شافا 1500 شاعران و خپل شیرون را غل منوال تا ورانده کرل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعره په پیل کې وویل دا ناب گل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د انابګل په اړه هم ترتیب شوی وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د انابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګلو انار ګلو بادام ګل په رقم د انابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سیند و نارنج ګل شاعر جهان پیژني د فراه هر شاعر نړۍ ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې په روانې جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې تروریست بولي او څوک القاعده چا په دغه منځ کې اشنا وکړله فایده ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه لویا اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو موږ د پایې ماته که نړۍ د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی د ټوپک سره آشنا سوم احسان را څخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته یې په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې که له یوې خوا ښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت د جنتو چې گمراهانو ته کړې لکه طلا چې د ټګانو و بازار ته اوسې د سلو کالو عقیدمې و انګار ته اوسې.
د انابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی پروگرام نن خبر دو تا چمتو دهی. دغه پروگرام پر درو بجو تر خبری سرویس روز تا پیلیشی او تر پینزو بجو پر دوام کوی. ده یو دو ساعته پروگرام پا لمری برخه که لمری یو ساعته پا افغانستان که ده برشنا و ده برشنا ده پیسو ستونزی تا زنگرده سوی او پا ده اسلام لنظر ده مخالفین و للوری ده افغان سرتیرو پر وژنی او ده چی ده موضوع چه حکم لری پر دی با ده خبروانی پا دوهم نیمه که ده خبروانی لمیلمنو سر بحث ولرو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بگشت با وصلوالو دا بلوچستان لمستونگ چخه شاخوا 15 مسافر چه کراچی تروان و دا وصلو پا زور تشتولی چه پر زین دزی کردی شل تنه زین وجلی او یو تنه تپی کردی دی 15 نور برت خوشی کردی دی وجل سوی کسان اکثر پشتانه دی پر مسافرو دا دی برید مسئولیت روس کمی وصلوالی دلی ندی منالی. نور تفصیل کوتی دا بارکوال میخیل پر ریپورت که
لپشین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټه ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې د مستونګ په کټ کوچانو می ځای کې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او وې درول. شاوخوا 25 مسافر یې ځنې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلې غله بولې. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ یې ډزې وکړې. موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې یې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 25 تنه وو، موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو را خوشې سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بېګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله. لپشنه دوه بسونه کراچۍ ته روان سوي وو چې پر لاره ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوه قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل سویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل سویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل سویو کسانو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل سوي کسان د پښین میزۍ اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د همدې پیښې په غبرګون د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د هغو کسانو کورنیو چې پرون په دغه پیښه کې په حمله کې ووژل سول، نن د حکومت پر ضد احتجاج کړی او د بلوچستان د اعلی وزیر والي د دفتر مخې ته ناست دي، خو رپورټونه وایي چې پولیس یې د خورولو هڅې کوي. په مستنګ کې چې د کوټې ښار په 40 کیلومتر کې پروت دی، پرون یو شمېر وسلوال کسان دوه مسافر وړونکو بسونو ته وروختل او شل تنه یې ووژل. که غواړئ په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې هغه سړی چې د سل کروډیا او ریشمو لار په نامه د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه، د نیویارک په یوه محکمه کې په عمري حبس محکوم سو. د امریکا د حکومت په وینا سل کروډ پر انټرنیټ تر ټولو پراخ او اسانه د جرایمو مرکز و، ځکه چې هر چا د کمپیوټر له لارې کولی سوی چې که هر ځای وي هر ډول نشه یي توکي وپیري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې یوې محکمې هغه سړی چې د انټرنیټ له لارې نشه یي مواد پلورل پرون په عمری بند محکوم کړ. د راس البرچ په نامه دا سړی اصلي د سان فرانسیسکو ایالت اوسېدونکی دی او د ورېښمو لارې په نوم یې د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه. د امریکا یوې قاضي کاترین فورسټ د دې ویبپاڼې څخه د اخیستل شویو نشه یي موادو له لاسه د شپږو مړینو یادونه وکړه. قاضي د 5 نورو کسانو یادونه وکړه چې د دې ویبپاڼې د نشه یي توکو له لاسه یې ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړی وای. میرمن فورست ویل چې د عمری بند سخت سزا په دې ضروری و چې هغو خلکو ته څرګند سي چې واړی ورته کار وکړي چې داسې کارونه جدي پایلې لري. میرمن فورست د دیرش کلن راس د یو سلو درو اتیا میلیون ډالرو د ګټې ضبط کېدو حکم هم ورکړ. څارنوالانو ویلي چې دی د 2011 کال او 2014 کال په موده کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروینو، کوکاینو او نورې غیر قانوني نشي موادو د خرڅلاو طرح دی. راس په 2014 کال کې ونیول سو. د راس البرچ قضیه د انټرنیټ له لارې د جرایمو او حکومت د څارنې په برخه کې یوه مهمه قضیه ګڼل کیږي. حکومت سلک روډ ویبپاڼه د اوسني عصر د جرایمو تر ټولو پراخ او اسانه انټرنیټي بازار بللی دی. د دې ویبپاڼې له لارې هر چا هر ځای کولای سو چې د خپل نوم په نه څرګندولو سره د امازون ویبپاڼې له لارې پلورل وکړي. باور کیږي چې د سلک روډ پیرودونکي د برتانیې، هسپانیا او فرانسې په ګډون په شمالي امریکا او اروپا کې د لسو هیوادونو څخه وو. راس البرچ په یوه لیک کې له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د ازادي لیدلو موقع ورکړي، خو قاضي وویل چې د البرچ لخوا د 50 کسانو چې د خپل تجارت ته ګواښ بلل د وژلو پلان کافي دی چې د ده د مجرمانه کرکتر څرګندونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د مرکز کلا څخه محمود غزنوی په خپل رالیږلي سمس کې لیکي د روغتیا د وزیر څخه غوښتنه لرم چې د کلا په مرکز کې یوه نسایي ولادي شفاخانه جوړه کړي. احسان الله خوستوال په خپل پیغام کې لیکلي د لاڅه وخت راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او دند پټان لاره زیاته نامنه سوې ده، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. محمد الله له بدخشان لیکي د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي، یاده چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلن کوي او که یې مخه نه نیول کېږي نو خلک به په وړاندې ودرې شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي اشرف غنی څخه دا هیله لرم او غوښتنه کوم چې په فساد تورونو لوړپوړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنه کړل سي او د قانون منګولو ته باید راکش کړل سي او حساب باید ورسره وسي. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ څخه لیکي د رئیس جمهور په نوو اقداماتو ډیر خوشاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسولیت په ښه ډول ترسره کړي. الحاج غلام سخی وردک له په خپل سمس کې لیکلي له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سوله کې رښتینولي وکړي او نور دې دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي هیله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وایي زما دا پیغام راته نشر کړي، دی وایي د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي، زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دوستانو که تاسو مخړی د افغانستان پر بیلابیل مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړی او که تاسو د افغان بی سیم سیم کارتونه لرئ نو د 813 شمیرې له لارې کولای سئ موږ ته سمسونه واستوي او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خبره کړو. خو زه د رواني خبرونې راپورونه او خبري مطالبه هم دلته پای ته رسیږي. په پاته شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې 19 پروګرام مهیروي چې نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
دا موټرو کې خلک سکل دا خخه موټرو کې ازتی دماغ شاکر تراغه ډیر خزان را تخکاری ده.
دې کې څه خوند چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي ارازت یې نن خونو سکه
دغه یاران دوستان بس یو بل سګریټ ورکوي ونسه یو دم وزه په کیسه کې مکیږه یو دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو د میلادي کال د مای میاشتې یو دیرشمه چې د 1940 کال د غبرګولي لسمه کیږي د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی ته ویلي وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چا ته رسیږي او ضرر هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په عوض به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپل همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د موادو مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کې یې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی، او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، که وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهي مواد جوړ کړي او توکي خپره نه کړي نو بیا هیڅ نشو. په قانون له مخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې 8 یا 10 وزارتخانې ته خاص وظیفې ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري، او دا صحي مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازارو په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خپره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منځوري په کې اخلي، وزارت مالیات ټکس چي داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړي وظیفي ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تنباکو په کې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیه د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلې شي.
په تیره هفته کې د ولسي جرګې د صحت کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه، او د خپلو ټولو 13 کمیسیونونو سره دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله من یم چې ولسي جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوټه سګرټ څوک اخلي، یو کوتای سیگرټ دی ویش په د تریول نه په هوټل کې قیمته اومیږي اما په ټوله دنیا کې ارزان ترين سیگرټ چې دی هغه په افغانستان کې دی همدا علت ده چې څوک یې شوکت کوي او څوک یې سره کوي نو کچیرته ټیکس زیات شو زه مطمئنم چې په دې کې به کموالی راشي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوړی تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی پته ده facebook.com/tandesange ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تنباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي
ډېر عوامل دی په دې کې زموږ بعضې عوامل فرهنګي و رواجي و تقلید کوي له مشرانو نه او داسې ځان ته منفي رول موډل اخلي بله د مشران هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپله دا کار شروع کوي په ریسرچ کې دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله وار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ ستره مخامخ شوه یا په جامعه کې مخامخ شوه یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوه دی او په سروي کې خوب یو په دري هلکان مخکې له لسکلن نه دا کار شروع کړی و یعنی اول ورتم به کوی استفاده کړی و نو د دینه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډیر آسیب پذیر دی
د ډاکټر سروري هم دې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کومبل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو په دوکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي
زمونږ ځینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي دوی چې کله دوکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي اجازت یې هم نن خوندو سکه
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلارې کوي د غځوانان هم داسې سوایي
سیګریټو باندې د مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخه موټرو کې ازتې د مام شاکر تر هغه ډیر خزان ته ښکارې ده چې ډیر غټ تجار غوندې معلومه ده او سیګریټ سره مې ډیر مینم ده
یاران دوستان واسه یو بل سیګریټ ورکوي ونسا یو دم وځه په کیسه کې مکیږه وې دنیا پنځه ورځې د ته چې شپه غم نیولې سیګریټ دی وې نو بس تاسې کله کله به یو دم وای اخر دی الله ته ورسېدم روزانه مې سکوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکېرالم
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي
د ورځ کې یو کوتی اسکم چې وین اسکم په سر مې درد دي دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي نه نه سیګریټ نه مخکې بېخي نه کول نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلی مشکل دا ده چې منه کېدی تی نه شم
نو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده د مو د سیګریټ څکولو له ځینو خطرونو هم خبروي
هغه مواد چې په سیګریټو یا په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډیپریس کوي دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي یا کاذبه خوشحالي په طب کې موږ ته وایو یوفوریا دا ورته پیدا کېږي دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي خو د دې تاثرات لنډ وي یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي د سیګریټو زیانونه زهر دي دا وړه نشه نه ده د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي یوازې شخص ته زیانونه نه دي اجتماعي زیانونه لري یو اکټیو سموکینګ دی یو پسیو دی اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپل موته ځنه او پسیو سموکینګ دی چې زه سیګریټ څکوم او تر سره ناس دی غلګین د دواړو زیاتونه لري په کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي په کې اکثرا مشمون دي سبنده د اسما په ناروغي وخت کې یو سیګریټ خپل دی سګو په ناروغي کې د زړه په ناروغي کې او د ځګر په ناروغي کې د مېدی په ناروغي کې ډېر عمدار لري سیګریټ ته تمبکو کول شي چې د زړه ګونه تنګ دزله اسکیمی او یا ام آی چې زړه په کم خونه باندې خت کېږي زړه ته وینن رسیږي ګونه تنګيږي او حتی د ډېر مرګونه حالت ډېر جدي حالت د زیګر ځنې ډېر جدي هم راس په خول شي سره
کای را ده کله کوي هم زولو وای هیڅ کار مشکل نه دی ل سیګریټ او نور نشې تو کو څه خده من کېدو لار ټینګ عزم ده خو ترڅنګ ډاکټر احسان الله درمل ځنې نوري لارې چارې هم راخی
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون سایکوتراپي چې ډاکټر مریض روحن تداوی کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي که په دې باندې مونږ شو بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کېږي په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي نو دغه ټولې لارې شته خو اصلي خبره دا ده چې د سیګریټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو په هغه اجتماعي او فزیکی زیانونو باندې باید د سیاحت عامه وزارت مدني ټولنې آزاد رسنه یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروز
وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ پخپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب رحمان څمکني راکړی.
کله چې د سګرټ نه ورپورته شي یو څوک په چرسو په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي او دی په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه به لوړېږي، هغه به غلاوې کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې وروڼو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې دین حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامع ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسئ. خیر ده که حکومت یې نه عملي کوي، دا یې تاسې په ګټه ده، اقتصاد مو په مخ سي، صحت مو ورسره ښه کېږي. نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپله عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمنده، یوه تندرسته ټولنه او جامعه به موږ منځته راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تنباکو 8 میلیونه وګړي ووژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کاروونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.